السلام علیکم قدر منوریدونکو تاسو درنو اوریدونکو او هیوادوالو خپل کورنۍ عزیزانو او دوستانو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم او د خبرونه ته مهرکلای کوم. په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس باسلرو خلمړی پامکړی خبرونه ته د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته دوام ورکوي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. تیمی وایي دا د سیاست وخت نه بلکې د ماشوم د ژغورنې وخت دی. له زرو زیاتې ورځې شوې چې ښوونځیو ته د افغان نجونو د تلو مخه نیول شوې ده. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي نو لازمه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتي ده او تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځیو ته نه ځي. خو له هغه مهاله تر زرو ډېرې ورځې واوښتې او د نړیوالو او افغانانو له غوښتنو سره سره داسې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویوي. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري اژانس راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د جنگ ځپلي وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې ټلیفوني مکالمه کې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې متقابلې همکاري لا زیاتې شي. د یمن حوثی اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي بریدونه کړي دي. د حوثی اغیانو ویاند یحیا سری ویلي دي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ. خو معلومه نه ده چې آیا د امریکا جنگي بیړۍ هم لګېدلې ده که نه. له دې څو ساعته مخکې د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتي ادارې په یمن کې د المخا د جنوب په 40 مایلۍ کې یوې کشتۍ ته نږدې د دوو چاودنو خبر ورکړ او ویل بیړۍ او عملی خوندي دي او خپلې لارې ته دوام ورکوي. ایران پلوه حوثی اغیانو چې صنعا او د یمن ډېره برخه یې په ولکه کې دي له تېر نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو لسګونه حملې کړي او ادعا کوي چې د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ کوي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی دی. د دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبې په ورځ 8 نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي اوکراینی پوځي قطعې له خپلو ځایونو وباسي. د راپور پر بنسټ دا عملیات تر ډېره په پوکروفسک سیمه کې زیات شوي دي. دا هغه سیمه ده چې روسي پوځیانو کې د ډېر پرمختګ هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی. اوس
د اختر اړوند نور مطالب هم لرو. په نورو موضوعاتو کې وباورئ چې په کندهار کې لا هم سوداګر په لارو کوڅو کې ګرځي.
دریو څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه اوس بیا یې ورده پرسته پاله کې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په رفح کې په پوځي عملیاتو کې د وقفې پریکړې د اسرایلو په کابینه کې اختلاف راوستی. په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود په رښتیا پیکه شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پداسیال کې د چې سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړیو. د طالبانو د حکومت لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جمعات کې خپل اختری زوینا کې لخلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي. په عین حال کې یو شمیر افغانان چې نن یې اختر کړی وایي سږنی اختر د تیرو کلونو پرتله سوړ او اکثره خلک د قربانیو او اختریزو جامو او میوو د اخیستو توان نه لري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
پلازمینه کابل افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان او ډیری نور اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت د پریکړه د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو له خبرګونونو سره هم مل وه. خو د دوی مشر مولا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر له لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړي. هغه په خپل دې اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي چې په نظام کې دننه او بهر د اختلافونو خلاف دی، ان که په خبره د دې لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف نه وړي. په یو ورځ د ټول ماته متفق شي ما دې د منصب لري کی ما ظلم دې کی زه په دې خوشاله یم. په دې نه یم خوشاله چې دې په بیس کې اختلاف وي تفرقه یې.
نوموړی دا څرګندونی داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمیر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او دغه شان د یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودې. تازه د جون په 15مه په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو یې که د دې لپاره یو وخه مقتدره رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکه سي. خو د طالب اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړۍ ورځ کړي د خپل اختر په اړه څه وایي. د کابل ښار یو اوسیدونکي سید عظیم آزادی رادیو ته وویل
نه سبا افغانستان کې خو کاروبار هیڅ نشته دي، پیسې نشته دي، اختر تجلیلول ډېر مشکل کار دی. جماعت تلې معلومز مې کړې دي، نور هماغه مخکینی کالي ما په غاړه کې دي، وړو وړي مو مې په مشکل باندې برابر وو.
د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی هم د جمعې په ورځ د جون په 14مه په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک نمانځي د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 2.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونه ده چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري.
و موریدل چنن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. د هغه دې څرګندونو دا پوښتنې راولاړې کړي دي چې آیا د طالبانو په لیکو کې په رښتیا اختلاف شته. په دې اړه مې د شنونکي او خبریال میرویس افغان نظر وپوښت.
د طالبانو د مشر وروستۍ وینا پر اختلافاتو باندې ذکر اترخه چې تر ډیره بریده پوری په طالبانو کې اوس اختلافات علني سوي دي، یعنی طالبان د ښځو د کار او د نجونو د مکاتبو په تړاو او همداراز د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په تړاو باندې په واضح ډول پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یوه برخه هغه طالبان دي چې د په قطر کې اوسېدل او مشري اوس ملا برادر په غاړه اخیستې ده، هغوی د ښځو د تعلیم په حق کې ځانونه ګڼي او وایي چې د نړیوالې ټولنې سره باید په یوه حدودو کې وچلیږو چې هغه شریعت ته هم زیان ونه رسوي او حدود ولري. بله برخه د کندهار شیخان دي چې هغوی ښځو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او تر ډېره بریده پورې توندلارې ډله بلل کېږي. نو دا اختلاف اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې ملا برادر او یو تعداد مخور طالبان اغوی په کندهار ته هم نه دی، یعنی په یو باندې باندې لبیت نه انکار کوي یا بغاوت کوي، یا تاسو ورته ویلای شئ چې د اختلاف د پکې ترڅنګ بل یو ټکی دا ورته استعمالولای شو مشتی دی واکې نافرمانی کوي.
لویدیزو رسنیو او شنونکو د طالبانو په مشرتابه کې د پکتیاو کندهارو تونلاریو نه پیغام منزلاریو داسې تقسیمات هم کړی دي، له دې نظره طالبان ویشلی دي؟
بله هو بالکل، څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی اوس، یعنی کې پرون زما له یو طالب مشر سره خبرې کېدلې چې هغوی بیخي په لوړ احتمال باندې دا وایي چې موږ نسره ټیکیږو، یعنی نسره پاتیږو، نسره ټینګیږو، په دغه باندې باندې لکه دا اوس موجود یو. دا خبرې په خوا به هر څه نه راوتلې، اوس دا خبرې رسنیزي شوې دي، اوس دا خبرې راوځي، دوی په واضح خوله خبرې کوي د یو بل خلاف. نو هو یو خدای حقانیانو شبکه ده چې هغه د پکتیا لوري تر دې ربریده پورې کاوري او اوس د هیبت الله ډلیا د کندهار شیخانو دغه تجربه کړې ده چې ځواکمن وسلوال کسان ځان ته نږدې کې. د بیلګې په توګه پخوا دوی شیخ سراج الدین احکانی ته وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربریده پورې وخت ورته ورکوي. پخوا دوی د ملي امنیت رئیس ته ډیر وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربریده پورې وخت ورته ورکوي. نو د دې کوشش دا ده چې دا خلک له دوی سره پاتې شي، خو دغه ډله چې په یو شکل باندې اصلاح طلبه ورته ویلای شو یا هغه ډله چې د ښځو د تعلیم او د ځینو کارونو په حق کې دي، هغه ډله بیا دا کوشش کوي چې دا خلک له ځانه سره وساتي. تر ډېره بریده طالبان اوس په دې پوه شوي دي چې په دغو پالیسیو کې روان دي، ممکنه نه ده د دې حکومت دوام وکړي.
مګر افغان صاحب په دا وروستیو دریو کلونو کې او حتی له هغه مخکې کله چې دوی د نړیوالو ځواکونو د پخواني دولت پر ضد جګړه کوله، تل د طالبانو په لیکو کې یو بې ساری اتحاد لیدل شوی او تر اوسه پورې هم د دې اتحاد د ماتېدو کومې نښې لږ تر لږه نه ښکارېږي. کومه مسله ده چې دوی دومره نږدې او متحد سره ساتي؟
ګوري، طالبان خو په عقیدوي ډول باندې په هر خلکو ته د افغانستان ولس ته یو دي، اما چې کله خبره د واک شوله طالب اوس یوه ډله نه ده پاته. طالب اوس د یوه حکومت بڼه لري، یو حکومت دی، پوره هیواد یې په لاس کې دی او په طالبانو کې پوه کسان په دې باندې پوه دي چې په دغه وړه په دغه شکل د دوی حکومت دوام نشي کولی، د حکومت عمر به لنډ وي، دغه خواږه چې دوی ته ورکول کېږي، دغه ژوند د اسایش او سهولتونه چې دوی لري دا یې له لاسه وځي. نو ځکه دوی دا ټینګار کوي چې نور موږ ته پکار دي تر ډېره بریده پورې په اسانه لاره باندې، یعنی په نرمه او غوره لاره باندې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره وچلیږو. نو اختلافات اوس د واک پر سر دي. که دوی دغه ډله چې اصلاح طلبه ورته ویلی شو، هغوی کوشش دا کوي چې ګواکې حکومت یې دوام وکړي، حکومت یې اوږد پاتې شي او واک یې وچلیږي.
ډېره زیاته مننه. او کلاند ډېر لنډ په پای کې راته ووایاست چې دا اتحاد با څومره دوام وکي؟
دا اتحاد به دوام کوي، ځکه بیا هم هماغه خبره ده چې تر ډیره بریده پوری هوښیار طالب مشران په دې پوی دي چې ګواکې کچیر ته اصلاحات را نسی نو بعد لاغه به د دې حکومت د دې د لاس وځي یا به اصلاحات راځي او یا اصلاحات دا معنی چې د کندهار توندلارې ډله به له توندلاریتوب نه تیریږي او که دا رانیسي د دوی ترمنځ به دا داړه دومره غټیږي چې پر دوو ډلو به ویشل کیږي او ډېر امکان دا لري چې اصلاح طلب یې په واک کې پاتې شي او توندلارې ترې ووځي.
د چارو شنونکی او خبریال میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراسانی پرون په یو بیان کې ویل چې اوربند به د جون پر 18مه، 13مه او 19مه ورځ وي. دا درې ورځې په پاکستان او په افغانستان کې د اختر ورځې دي. په دې اړه د نور باس لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک په استودیو کې را سره دی. خټک صاحب، خبرونه ته خراغ لست. د ټي ټي پی د دې اعلان یو ناڅاپه د دې اعلان علت څه دی چې لخپلې خوا په یو ورخیز ډول جګړې بندوي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وی دا نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړی ده او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ٹی ٹی پی هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي. خنن کما حمله زمونږ نه د تر سرګوشوي نو مطلب دا دی چې دغه اوربن خو پزې دي. سو پوری چې د علت خبره ده نو په دې تیر وختونو کې ٹی ٹی پی داسې کارونه راخستي چې اغي وای چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فائدہ باندې کوو. نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکنونه ډله ګرځول شي دا د اغي د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول د همدردی اخستل چلګه دی وای چې مونږ خو امن خو خو نو زما خیال چې په ظاهر د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې دی اوربن اعلان کړی دی.
او خټک صاحب، په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حمله تم ډیر زور ور کړی او په پاکستان او په د مقصد د خیبر پښتونخوا په سیمه کې.
بالکل، د ټي ټي پی خاص کر په کوم چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې پاغي کې یو خدا قبایلی سیمه دي، جنوبي او شمالي وزیرستان دی، بیا دې سره لګیدلی ولسوالۍ لکه ډیر اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانګ شو، په دې کې د سړک د غاړي بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري. دا حمله ډیر زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو گاډي چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي کې سو کسان مړ شوي، تازه پیښه دغه و. نو دا حمله د دې ډیر زیاتې شوې په تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه څه کم موده کې ډیر زیاتې شوې دي.
د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه پورې د ٹی ٹی پی د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونی ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس په بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پوځ لخوا موږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دی.
نو د دې علت څه دی؟ بے اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې همداسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربن کېدون په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو بیا بل هم اوربند کو. خو دا وار چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه وي روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم خبرې نه دي کړې او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت همدغه یو علت ته چې دی په اغي باندې هیڅ سره د عمل نه ظاهر کړي او اغي د اوربند کولو یا نه کولو باره کې هیڅ نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک چې په دې خبرونه کې خبرې را سره کولې، او زموږ موضوع پر دې باندې و چې ولې او څنګه او په کوم شرایطو یا تر کوم شرایطو لاندې پاکستانی طالبانو یو ورخیز اوربند اعلان کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، په خاص ډول د منځنی ختیځ مسایلو ته. راپورونه وایي چې د رفح په عملیاتو کې د وقفې پریکړه د اسرایلو په کابینه کې د اختلاف سبب شوې ده. رویټرز خبری آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د وقفې پریکړه ورته د منلو نه ده. د غزې د جګړې پر سر دا اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په غزه کې د جګړې نه میاشتې پوره شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
یوه اسرائیلی چارواکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد صدر اعظم د غزې په رفح سیمه کې د جنگي عملیاتو د تاکتیکي وقفې لپاره د پوز پر پریکړه سخته نیوکه وکړه. د رسمي سرچینې د یکشنبې په ورځ وویل کله چې بنیامین نتانیاهو د پوز له پریکړې خبر شو چې تاکتیکي وقفه وکړي، خپل پوځي وزیر ته ورغی او په ښکاره یې هغه ته وویل چې دا پریکړه ورته د منلو نه ده. رویټرز خبری آژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په غزې ترنګه کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو خبرداریو په منځ کې د پوز د پریکړې په باب د ښاغلي نتانیاهو غبرګون د اسرائیل په حاکم نظام کې د اختلاف او کړکیچ ښکارندوی کوي. د اسرائیل پوز د یکشنبې په سهار اعلان وکړ چې د غزې په جنوب کې په رفح ښار کې د محاربوي عملیاتو یو ورځنۍ تاکتیکي وقفه د غزې ترنګ ته د ډیرو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکوي. پوز اعلان وکړ چې وقفه به هر ورځ د سهار په 8 بجو پیل او د ماښام تر 6 بجو دوام وکوي. د دې تاکتیکي وقفې د پای ته رسیدو لپاره نیټه نه ده اعلان شوې. د پوز د دې پریکړې له اعلان سره د ملي امنیت وزیر او د شی ارخي يهودي واکمنۍ غورسنګ مشر ایتامار بن ګوير مخالفت کړي او ویلي دي چې هر هغه چا چې په رفح کې د اوربند پریکړه کړي شیطان او احمق دی. شاغل بن ګوير زیاته کړي دا ډول پریکړه په حکومتي غونډه کې مطرح شوې نه ده او یوازې به د دوی د مرشوبلو د زیاتېدو سبب شي. دا شخړه د غزې د جګړې پر سر چې نه میاشتې وسی د ائتلاف د غړیو پوسټرمنز د کارکیش ورستای مورید دی. د اسرائیل د هیوادنی اتحاد ګوند پر مشر بنی ګانس سربیره چې تیرونه یې دغه هیواد له جنگي کابینې استعفا وکړه، دغه منځلاري ګوند دو نور وزیرانو ګادي انسکوت او هیلی تروپر هم له حکومت څخه د استعفا لیک صدر اعظم ته لیږلی دی. د غراس په جنوب کې د اسرائیل د اردو قماندان له خپل دندې استعفا کړې ده. له بلې خوا د بنیامین نتانیاهو د حکومت شی اړخو متحدو وزیرانو چې له ائتلافي کابینې څخه د بنی ګانس او د هغه د متحدانو له وتلو وروسته پیاوړي شوي، یو ځل بیا ګواښ کړی چې د اوربان پلان د پلي کېدو په صورت کې به ائتلافي حکومت ړنګ کړي. د اوربان لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره د غزې د جګړې د پای ته رسولو موافقه لا هم لیر ښکاری. رویټرز خبری آژانس وایي که څه هم نظر پوښتنی شي چې د اسرائیل اکثریت د حماس د لمنځه وړلو لپاره د حکومت د هدف ملاتړ کوي، خو د تیرې میاشتې له نیمایي راهیسې د حماس لخوا د شاوخوا 140 یرغمل شویو کسانو د راخلاصولو لپاره د کافي اقداماتو د نه کولو له امله د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه روان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یونیسف د افغان ماشومان د وضعیت په اړه یو ځل بیان دښنه خوله. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ماشومان د ډیر د ژوند له ډیرو زیاتو ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه زما همکار عبد سپوږمۍ یو راپور برابر کړی چې یو لنډه برخه یې تاسو ته وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړی چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤل دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند له ګواښ سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی. نوموړي زیاته کړې
یو میلیارد ساعتونه پرختیا هم ډیر درسي ساعتونه مونږ لا سوال کړی. زه دې هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې لا دې محدودیت اغیزمن شوي دي او د غمجن انجونو لیدل ډیر خوشنونکي دي. موږ ته تعلیم په اړه خبرې کړې. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زه نهه میاشتې کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزله.
قدرمنو اوریدونکو، دا مکمل راپور به نن د ازادي راډیو د شپې په 9 بجو خبرونه کې ووري. خو اوس ورځو خپل نورو مطالبو ته. په کندهار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي کله یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی او خلک یې په تکلیف کړی دي. خو سوالګر وایي چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي چې سوال وکړي او خپل کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
کله غرمه ناستم د افکوله د پیتا کمره یچ چند تان می مجبوریت پدا وسایا ساتل کیچ.
د کندهار شهر اوسیدونکو زرینه د سړک پر سر ناسته د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو تلاس غزبی او سوالګری کوي. زرینه وای خاوندې د هیروینو متاد یو بیکار کور تناستي دا ل مجبوریت د اولادونو لوږه په سر اخستیا او دا غوی د مړول لپاره سوالګری کوي.
پرته خاوند لره ما خاوند می روینی دی وروره داغه چیرې ما هغه میډه را سوا خیر اسوي سي داغه کښنی یمونه نه د دوه تر څو پر دا نو څه کی چې ما پر لارې اخیسته د اسره ټاکته می چنولې ده.
ګلالی بلاغه میرمند چې د کندهار شهر مرکزی څلور لارې شهیدانو چوکي ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي. دا وای په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزی لعمل ارد چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
د ګټو د وټ د نل رنګ خپل عیال ما عیال تیراوړي زه خپل ساتم وارث نل رنګ سرپرست نل رنګ خپل عیال خپل
که ته هم په کندهار کې د سوالګرو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله په ښار کې د سوالګرو شمیر څو برابر رسوي چې ډیره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په ښار کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي او د دوکانونو هوټلونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د ښار ټول کړي او هغوی ته دې دایمي د کار او مرستې زمینه برابره کړي.
نن محمد ظریف دی درې څلور سره پسې او دولت باید دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه وس بیا یې ورده پر سپاله کې خلک په تکلیف کړي چې و د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ یو خلک مجبور چې خامخا یو شی بور کوي کغه خپل مریړي کې یو شی وار کې خدای چایو زی بل راس ودرې.
زمانم سجکولاري ولا په خوا د پروسه د دولت سره خسته ونه چې د فکران یې سره کم کړله نو اوس بیا ولا زیاتوی پر جامپو پر ځګی باندې د فکران بیا د سینو دولت خوند خوایې شي چې د فکران یې سره کم کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی له ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسولینو ویلي و چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیرو سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې په 15 دقیقه اونیز بحث کې به په دې اړه بحثونه واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود پیکه شوی. خو له هغه مخکې
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د ګروپی پړاو په نننیو سیالیو کې بنگلاديش، نیپال او سریلانکا بیا نیدرلند ته ماتې ورکړي. دغه سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار وختي پیل شوې وي، د بنگلاديش لوبډلې د 22 منډو په توپیر نیپال ته او سریلانکا د 3 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړي. د یاد سیالیو تر پایلو وروسته په ډی ګروپ کې تر سویلي افریقا وروسته بنگلاديش دویم مقام خپل کړ او د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. په ګروپی پړاو کې یوازې دوه سیالۍ پاتې دي چې لومړۍ به نن د نیوزیلند او پی این جی ترمنځ تر رشی او دویم به سبا سی شنبه د کابل پر وخت سهار 15 بجې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ پیل شي. کڅه هم دا تو غوړ لوبډلو په پړاو کې د افغانستان لومړني دوه سیالان هندستان او استرالیا لوړاندې معلوم ول، خو دریم سیالي بنگلاديش تر بیگانه او سیالي وروسته معلوم شو. د جون په شلمه نیټه به افغانستان لومړی سیالي له هندستان سره ترسره کړي. بیا د جون میاشتې په 23 نیټه د استرالیا او افغانستان سیالي ده او د دې پړاو په وروستۍ لوبه کې به افغان لوبډله له بنگلاديش سره د جون په 25 نیټه سیالي وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې نیمه پای لوبه ولوبوي او ګټونکي لوبډلې به بیا د جون په 9 نیټه پای لوبه ترسره کړي.